سلامونه د سهار ته بجې شوې زه صفی الله ستنګزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراب لاستویم پیل په خبرونو کوو د ستر صلیب نړیوالې کمیټې افغاني سرې میاشت ټولنې ته دیار لس امبولانسونه ورکړي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغاني سرې میاشت ټولنې پرون په خبر پاڼه کې ویلي د ستر صلیب نړیوالې کمیټې له لوري دوی ته په دیار لس سپارل شو امبولانسونو کې یو له ستاندارد او دوه لوی ټرکونه دي په خبر پاڼه کې ویل شوی د امبولانسونه به د افغاني سرې میاشت ټولنې د بشري چارو له هلو ځلو سره مرسته وکړي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو بارانو او سیلونو د احتمال په اړه خبرداری ورکوي د ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان نورستان تخار کونړ لغمان ننګرهار پنجشیر کاپیسا کابل لوګر پکتیا خوست بغلان کندوز سمنګان پروان بامیان میدان وردګ او غزنی ولایتو کې د سختو بادونو او سیلونو وړاندوینه کوي اټکل کیږي په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د 500 او 100 ملي متر ترمنځ وي د شنبه پر ورځ د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د سیلونو له امله لږ تر لږه یو تن مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي د قرغیزستان د احصایي ملي کمیټې ویلي د هیواد د روان 2040 کال په لومړۍ وو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې پرتله افغانستان ته پټرول 20 ځلې زیات صادر کړي قرغیزي رسنیو پرون د قرغیزستان د احصایي د ملي کمیټې پر اساس ویلي د هیواد افغانستان ته د 8,900,000 ډالرو په ارزښت 100,000 لیتر پټرول صادر کړي د تیر کال په ورته موده کې قرغیزستان د 3,100,000 ډالرو په ارزښت 9,300 لیتر پټرول صادر کړي وو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزیر حمید الله خونزاده د ایران د سیستان او بلوچستان له والي څخه د چابهار بندر له لارې د افغاني محصولاتو په صادرېدو کې د اسانتیا غوښتنه کړې ایراني رسنیو پرون راپور ورکړی چې دغه هیواد د سیستان او بلوچستان ولایت والي محمد کرمی چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په بلنه کابل ته تللی د طالبانو د ترانسپورت وزیر په شمول له بیلابیلو شریکانو سره پر دوه اړخیزو سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو خبرې کړې خونزاده له کرمی سره په کتنه کې د چابهار بندر د پراختیا او د تاسیساتو په کار کې د چټکتیا غوښتنه کړې ده د یمن حوثي یاغیانو چې د ایران متحدین دي د اکتوبر په 1 د اسرایلو په مرکزی ښار یافا دوه توغندي توغولي د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې اسرایل ویلي له یمن څخه دغه توغول شوی توغندي تعقیب کړي د اسرایلو پوځ ویلي لزمه کې ځخمه کې ته د توغندي د وشتلو په سبب د اسرایلو په مرکزی سیمو کې د هوایي بریدونو د خطر زنګونه کړنګېدل او اوسیدونکو په ټنځینو تتللي په خبر پاڼه کې دا نه دی ویل شوی چې دغه توغندي چا توغولي د استرالیا اړوند کانتاس هوایی شرکت په یو پرواز کې د هغه فلم له نندارې بخنه غوښتي چې ګڼې بربنډې شېبې لري کانتاس شرکت پرون په یو بیان کې ویلي د یوې تخنیکي ستونزې له کبله دا پېښه شوې له سیدنی تر جاپانه د کانتاس شرکت په دغه پرواز کې د شاوخوا 40 دقیقې د مسافرو مخته په وړو ټلویزیونو کې د داریو فلم نندارې ته وړاندې شوی او هیڅ نشو بدلولای ځکه دا واړه سکرینونه لاک شوي وو دا فلم په امریکا کې د بربندو صحنو او جنسي اړیکو په خاطر تر ولس کلونو کشرانو او په استرالیا کې تر 15 کلونو کشرانو ته لخولو منع ده د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د ښځو په نړیوال شل اوریز جام کې نن په ای ګروپ کې د استرالیا او نیوزیلند لوبډلې مخ کیږي نیوزیلند او استرالیا تر اوسه پورې یوه یوه سیالي کړې او دواړو خپل سیالان مات کړي پرون د انګلستان او جنوبي افریقا د ښځو ملي لوبډلې مخ شوې انګلستان په 2 وکټو او 4 توپونو جنوبي افریقا ته ماته ورکړې د ښځو د نړیوال شل اوریز جام سیالي چې په متحده عربی مراتو کې روانې دي تیرې اونۍ د پنځمې پر سپیل شوې او د اکتوبر په 6 پای ته رسیدي په افغانستان او پاکستان کې سکال د پولیو پیښې د تیرو کلونو په پرتله خورا زیاتې شوې دي په دواړو هیوادونو کې د سکال په تیرو لسو میاشتو کې 50 تنه په پولیو یا ګزارن اخته شوې دي افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې له منځه نه تللی د دې دلیل څه دی تفصیل به له اسمت ساروان په دغه ریپورت کې واورو
راپورونه ښیي چې سږکال په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شوې دي سږکال تر دې دمه په افغانستان کې د پولیو 22 پیښې ثبت شوې او دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سږکال تر اوسه د پولیو 28 پیښې ثبت شوې دي په پاکستان کې دا د تیر کال په نسبت 4 چنده زیات دی د پولیو د مخنیوي نړیوال نوښت په خپل تازه راپور کې ویلي چې روانه وری د افغانستان په کندهار او هلمند ولایتونو کې درې نور ماشومان په پولیو یا ګزړن ویروس اخته شوي دي دغه نوښت یې رونه په راپور کې وویل چې په افغانستان کې سږکال تر اوسه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 22 ته رسیدلی دی په افغانستان کې تیر کال 6 ماشومان ګزړن وهلي وو چې ټول یې د ننګرهار ولایت وو په پاکستان کې اکثره پیښې افغانستان ته په نږدې بلوچستان کې شوې دي د پاکستان د پولیو د مخنیوي اداره وایي چې په روان 2023 کال کې د پولیو تر ټولو زیاتې یعنی 15 پیښې په بلوچستان کې ثبت شوې دي. پر دې سربیره د ګزند و پیښې په سند ایالت، دوی په خیبر پښتونخوا او یوه پیښه په پنجاب ایالت او پلازمېنې اسلام آباد کې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې تیر کال د پولیو د شپږو پیښو راپور ورکړی شوی و. په پاکستان کې له پولیو سره د مبارزې د ادارې د مسؤلانو په وینا، ناامنی او د ځینو کورنیو له لورې د خپلو ماشومانو د نه واکسین کولو له کبله د پولیو پیښې ډېرې شوي دي. روغتیا پالان وایي که په یو کس کې د پولیو وایرس موجود وي، نو په فضله موادو کې له بدن څخه خارجیږي او د ناپاکه اوبو په ویالو یا ترمځکې لاندې د اوبو زیرمو ته سرایت کوي. د ملګرو ملتو د یونیسف د پولیو د پروګرام پخوانی ویندوی او د عامه اړیکو رئیس ډاکټر سید کمال شاه په افغانستان او پاکستان کې د پولیو ویروس د ډېرېدو د علت په اړه څو دلایل په ګوته کړل.
د ناروغۍ پر وړاندې د واکسیناسیون کمپاینونه ترسره کېږي، د هغو کیفیت ډېر ښه نه دی پاتې سوی په پخوا کې. د دې تر څنګ هلته د خلکو پوهاوی د واکسیناسیون په هکله او هم د ناروغۍ د اضرارو په هکله نسبتا کم دی، په خاص ډول باندې په هغو سیمو کې چیرته چې دا ناروغي ډیره د ای پی کې ډیری په افغانستان کې کندار پوزه کې او د پاکستان کې هم بلوچستان کې او قبایلی سیمې دا هغه سیمې دي چې په هوا یې پکې کافی نه دی.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې په 3 سپتمبر میاشت کې چې د ماشومانو د ګزند ویروس پر ضد کوم کمپاین په پام کې و، د هغه کمپاین د پلي کېدو د بڼې پر سر د طالبانو د حکومت د مخالفت له امله تر اوسه نه دی پیل شوی او د کمپاین د پیلېدو لپاره کومه نوې نیټه هم نه ده ټاکل شوې. د پولیو د مخنیوي نړیوال نوښت زیاته کړې ده چې روانه اونۍ د کندهار او هلمند په چاپیریال کې د پولیو ویروس درې محیطي نمونې موندلې دي. دغه نړیوال نوښتېره میاشت ویلي و چې په اګست میاشت کې د کابل، کندهار او هلمند په چاپیریال کې د پولیو ویروس 15 محیطي نمونې موندلې وې. روغتیا پالان وایي چې پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي چې ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. هغوی ټینګار کوي چې تر 15 کلونو کشر ټول ماشومان باید هر ځل د پولیو د کمپاین پر مهال واکسین شي.
د ځوانانو خبرونه
ګران دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانان شکایت کوي وایي چې لوی خو د طالبان نظام دوی ته د کار زمينه نه برابروي، لبل لوري که دوی په خپلو کې سره کینی او د ژوند ستونزو ته حل لار لټوي، د دې کار مخالفت هم کوي.
دغه ځوانان چې یو ځای راټول شي دوی درپسې راځي چې لپاره یو ځای ناشته تا ته یو ستونزه جوړیږي، تاسو څنګه کېږي ته نیول کېږي د استخباراتو لخوا بخي ورکیږي، مونږ یو زندان کیو په لنډه دا درته وایم.
چیرې له ځوانانو سره د حاکم نظام چلند همداسې دوام وکړي کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
نه یوازې دا چې ځوان قشر به مو له لاسه ورکړي، بلکې په هیواد کې دننه به هم اوضاع خرابه سوې وي. ځینې ځوانان به په لوی لاس و جرمونو ته اړیستل سوي وي.
ام دمو بزو چلو ملتیم وکری قدر من اوریدونکو، ښایي تاسو هم دا لیدلی او اوریدلی وي چې کله له افغان ځوانانو سره په ژوند کې د ستونزو خبره یادیږي، له ورایه غږ کړئ چې په هیواد کې وزګارۍ د دوی ژوند ورتریخ کړی دی. دا ځوانان اکثره د ماسترۍ او دکتورا تر کچې تحصیلي اسناد هم لري، خو په خبره بیا هم کله چې د طالبانو د حکومت ادارو ته د کار لپاره ورځي، دوی ته رد ځواب ورکول کېږي. ډیری ځوانان د جرمونو سرچینه همدا اوزګاري ګڼي. افغان لیکوال وطن دوست په دې اکل راته وایي:
بیکاري د جرمونو مور ده. څوک چې اوزګار سي، څوک چې بیکار سي، هغه غربت ته ځي. غربت خپله د جرمونو یوه جرړه ده، د جرمونو یوه ریښه ده. که چیرې کاري زمینې پیدا نه سي، نو ځوانان یا د کورنۍ سرپرستان اړ کېږي چې خدای مه کړه دوی مجبور کېږي غلا ته به لاس اچي. غلا خپله هغه دي جرمونه دي، جرمونو ته به لاس اچي. که موږ غواړو چې یوه ښه ټولنه ولرو، باید کاري زمینې مو زیاتې وي، باید پانګوال وهڅوسه چې پانګونې وکړي، باید حکومت هغوی ته زمینه برابره کړي د ښې پانګونې، برق ورته برابر کړي، امکاناتو ته برابر کړي، څو په هرې کمپنۍ کې په هر دغه تولیدي کارځای کې په سلګونو په زرګونو کسان په کار بوخت سي. یو بدایي چې ځوانان به نه پرېږدي کېږي قاچاقي لاره به راګرځول سوي، بله بدایي چې خپل ځوانان به خپله په هیواد کې داخل په کار باندې ګمارلي، او بله دا چې د جرمونو فیصدي او کچه به راکمه سوي. که خدای مه کړه حالات همداسې روان وي چې کارونه نه وي، ځوانان د کار په لټه پردیو هیوادونو ته مخه کوي، نو نه یوازې دا چې ځوان قشر به مو له لاسه ورکړي، بلکې په هیواد کې دننه به هم اوضاع خرابه سوې وي. موږ به له ډېرو مشکلاتو سره مخ سوي وي، او ځینې ځوانان به په لوی لاس و جرمونو ته اړیستل سوي وي.
ښاغلی وطن دوست زیاتوي چې ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرول د دې لامل شوی چې دوی هیواد پرېږدي او پر نامعلومه لارو لاړ شي.
اکثره ځوانان چې دی هغه بیکاره دي، د همدې بیکارۍ له امله دوی مجبور سوي دي چې اروپایي هیوادونو ته پر قاچاقي لارو لاړ سي، ایران ته پر قاچاقي لارو لاړ سي، پاکستان ته لاړ سي. تاسو ګورئ دا پاکستان ته د تګ لارې کسپین بولداکي کتورخمي چهار ورځ په زرګونو کسان دي. اکثریت هغه ځوانان دي چې دوی اوزګار دي، دوی بیکار دي، دوی ته کاري زمینه برابره نه ده. ټول هغه شمیر دی چې دا د کار په لټه تللي کسان دي، یا چې اورو چې د ترکیې او د ایران تر منځ افغانان ویشتل سوي دي، یا موټر چپه سوی دي، یا کښتۍ چپه سوي دي. دا اکثریت لویه فیصدي هغه ځوانان دي چې دوی د کار په لټه نورو هیوادونو ته ځي. هغونه اکثره یو شمېر پر لارو باندې مړه سي، ووژل سي، او کمه فیصدي چې ورسېږي هغوی بیا د پولیسو له لورو څخه ونیول سي، یا په کلونو کلونو له هغوی سره بندیان وي، یا داسې وي چې بېرته افغانستان ته راواړوي. په کل کې له حکومته مه هیله دا ده چې ځوانانو ته کاري زمینې پیدا کړي، تر څو دغه زموږ ځوان قشر دغه د کار انرژي موږ خپله په خپل هیواد کې دننه په مصرف ورسوو. نه به پردي کېږي، نه به په لاره کې ژوبه لومړه کېږي، او تر څنګ دا موږ به خپله کار سا اخیستي، دوی به خپل ځان لپاره څه رزق موندلی وي، او خپله کورنۍ به پرې ساتلی وي.
استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې په یو خصوصي پوهنتون کې ځوانانو ته درس ورکوي، وایي د ځوانانو په ګډون هغه کسان هم کار نه لري چې دوی پخوا یو کسب زده کړی و، او په مرسته یې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوله.
نه تنها تحصیل یافته خلک، بلکې هغه نور کسبکاران او هغه نور کارګر طبقه ټول بیکاره دي. زه داسې کسان وینم چې هغه لیسانس تر کچې پورې زده کړې لري، او سبزي خرڅوي، کچالو خرڅوي، سبزۍ وړه وړه دکانونه ایښي دي. او بل د دې تر څنګ که وګورئ هره ورځ چې د میډیا نه تاسې په غربي هیوادونو کې د دې قربانیان چې په اوبو کې غرکي د مایانو خوراکي هغه افغانان دي.
په افغانستان کې د بیکارۍ کچه تر ټولو لوړ حد ته رسېدلې ده. هغه افغاني احساس او هغه انساني احساس او هغه اسلامي احساس دا دی چې خلق تشویقو او خلقو دا دی امیدواری تر کچی پوری او دی صبر او دی زغم او دی حوصله مندی او دی تر څنګ دی وات کی دی فاتو کی دو اغا هی ودنی مینی فرا دست مسائل ور سر شریکو پا دیوان باس که تر صوت ونی دی تشویق کو چه دی دلتا پاک شی او دی دلتا دی افغانستان دی آبادی دی فرا کار و بکا. خو متاسفانه دی کم برخه دی به اصطلاح دی تا آماده کی چه هم دا ذهنیت ومنی او دی به اصطلاح پاک شی دلتا او یا دی خپل زکر تا ادامه و پارکا و دلتا دی پاک کی دو دی پاره و کار بار جور کلی. متاسفانه چه دا دیر کم ده دا طبقه دیمو اغا همیشانه و وختنه د ځوانانو نه داده چې داسې برنامې ځوانو ته انتخاب کړي چې په خپلو پښو باندې ودرېږي، او داسې برنامې یا داسې کار شروع کړي چې خپله تاسې په اختیار کې وي او خودکفا حالت ته ولاړ شي. نو د موږ غوښتنه او مشورې دوی ته دادي. زه د یوې کورنۍ مشر یم، یو ورور مې او یو زوی مې د اوس فلحال بېکاره دي. نو خپله موږ هم رنج وړو د دې وضعیت نه. دا سختترین حالت دی چې په افغانانو باندې راغلی دی. بس نو بغیر د صبر نه بله چاره نه لرو.
افغان نجونې هم چې زده کړه او کار دواړه ور باندې بندي دی وضعیت ستړي کړی دي. مینا نظری چې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي په خبره ووس د لارې کرایې ته هم حیرانه وي چې لکومې کړي.
پخوا ډېر ښه وو، خپل دنده مې وه، وظیفه مې وه، په کار وم. اوس خو نو دا تفاوت هر چا ته څرګنده معلوم ده چې بیکاره شي، اقتصادي وضعیت خرابېږي، سړی د خپلو هدفونه په شا پاتې کېږي کوم چې درلودلې. نو دا ډېر غټ غټ بدلونونه انسان په ژوند کې راولي. داسې نه چې مثلا د موږ د خپل لاس کار دی چې موږ خپله دنده نه شو پیدا کولی. نه، وظیفې خو پخوا وې، ډېرې وې او ښې وظیفې مو درلودې، مګر اوس خو چانس نشته که نه. نو هغې لپاره که مشکل یم تېرو یا زغم وې، لکه خپل ځان مې چې په دې هغه هیڅ کوه مکنه دویم د سختو شرایطو سره مخ دی پیګم چې سختي ور باندې راځي، مګر پرته له دې چې حوصله او زغم وکاوې زغمی او امید ولري راتلونکي ته بل حل لار نه لرو. که الکان وغږی شاید ترنجونو ډیر سخت حالت کې، خو تینجونو په دې ډیر سخته چې د زده کړو او د پرمختګ ټول لارې به بندې دي کنه. د الکانو لپاره په دې سخته ده چې اکثره په افغانستان کې په تیره دوره کې د کورنۍ مسؤلیتونه ور د غاړي او چې اکثره هغوی هم بیکاره دي اوس، نو د هغوی هم خراب وضعیت کې دوی دي.
ځوانان دا چې ځوان انرژي لري له نورو څخه ښه کار او فعالیت کولی شي، خو په خبره یې چې د کار کولو زمینه ورته برابروي. د کابل اوسېدونکی عاشق الله هم دا خبره کوي.
په همدې وخت کې دوی اړتیا لري، انرژي لري چې ښه کار وکړی شي. متاسفانه دا وخت په بیکاریو باندې بوخت دي، په قشاق لارو اوړي نورو هیوادونو ته، چې اکثریت یې په لارو کې هم وژل کېږي، ځینې خپل منزل ته رسي، ځینې نه رسي او بدو بدو پیښو قربانیان کېږي. دا هم د بیکارۍ یو لامل دی، ستر لامل، چې کله ځوانان ډېر مجبور سي نو هغه بله هیواده مجبور دی پښې باسي. ما چې کله دلته وطن کې ځوانان مطالعه کړی دي، کله چې ځوانان بیکاره شي دوی اکثریت رواني مشکلات پیدا کړي دي، رواني ستونزې پیدا کړي دي. د یو ځوان لپاره کار ډېر مهم دی. کله چې په داسې یو حالاتو کې دوی کار ونه لري، بیا دوی ډیر زوریږي. که چېرته یو ځوان کار ونه لري، مرد یک سال خوار نه، مرد هر سال، نو کله چې ټولنه کې د ځوان لپاره کار نه وي، هغوی مجبور دي، د هغوی نه به غلا هم کېږي، د هغوی نه به نور خلک هم ګټه پورته کوي، د هغه نه به ډېر بد بد کارونو لپاره هغوی ته ذهنیت ورکول کېږي. کله چې هغه ذهنیت ورکول سو، زړه ورته وایي چې یاره دا کار وکړه، که نور نه یا د کورنۍ لپاره خو به دې پیسې پیدا کړي. کله چې پیسې پیدا شو په تا کار کېږي، هغه به کېږي. په وطن کې د ټولو خلکو اقتصاد خراب دی، بیا د ځوانانو خو بېخي لا وتلی. موږ تاسو شاهدان یاست چې کله یو ځوان بې پیسو وي، نو هغه به څه خیل وي، د هغه اولادونه وي، د هغه مېرمن وي، هغه کورنۍ ولري. زما په نظر هغه کار کارو غواړي د بې پیسګۍ له امله، کېږي چېرته پیسې ولري، کار ولري، وظیفه ولري، روزګار ولري، نو بیا کړنو ته دوی نه مخه کوي. نو په کار دا ده چې دوی ته د کار په برخه کې پاملرنه وشي، دوی ته د کار زمینه برابره شي، تر څو د نورو هیوادونو ته د تګ مخه ونیول شي، د دوی روزګار هم ښه شي، او د کورنۍ په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
بل د یو بل اوسیدونکو اجمال په باور کې چیرې لږ امکانات هم وي، خبر دا وی چې ځوانان خپل ځان ته د کار کولو یو لار پیدا کړي.
بیکاری حتی رسیدل د نړۍ له مټي کلاس کړي دا په لو کوم سی وی دی مثلا هغه کوم چې مخکې ځوان کې مشغول او هغه اقتصادي وسیله د عمل هغه کمپنۍ یا فابریکې هم د نسوي دي. خلای دا چې یو کوچنی بزنس ته جوړ کی، په هغه بزنس کې مخته لاړ سي او د رواني ناروغي او زیات سوچ کول او فکر کول څخه ځان وساتي، دا به زه بهتره لار کړی شو. زه هم د دغو ځوانانو څخه یو یم. ما مخکې وظیفه درلود، البته اوس چې کله چې دا نوی رژیم راغی، طالبانو نو کارونه هغه وظیفې هر څه سره درلود، بیا وروسته هم تسلیم نه شوم، ځان خپل ودراو، یو وړکی کاروبار مې ځان شروع کړ. البته زه دلته سلمینی مې کوله، سلمینی نه څنګه مې کورسو کې زده کړې هم ماشومان ته شروع کړې، چې هغه د انګلیسي زده کړه ده. نو په دې اساس مې خپل هغه اقتصادي وظیفه د کورنۍ سره مرسته وکړه.
یو افغان ځوان چې نغواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو، وایي دی خپله د دې شاهد دی چې د طالبانو د حکومت په ادارو کې ورته ویل کېږي چې که یې له دوی سره همکاري کړې وي کار ورکوي، که نه ځای ورته نشته. له دې ځوان سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره وکړو.
په خدای ځینې ځوانان دي چې زه په خپل سترګو باندې وینم چې لیوانیان شلل، خپل اعصاب د لاسه ورکړل، په دې بازار ته راوځي کار نشته، دی بیرته کور ته ځي همداسې ټیټ سر چې دوی بیکاره وګرځي په کور کې د دوی ژوند تریخ په دباندې د دوی ژوند تریخ نوره په افغانستان کې څه پاتې نه دي صرف یو ګروپ ته چې هغه یو ډله دی هغې ته کاروبار شته دی که د هغې تره زوی د هغه ترور زوی هغوی سره تا همکاري کړي وي تا ته وظیفه در کوي که نه چا دپاره وظیفې نشته دي خپله که زه درته ووایم زما یو ورور چې ډاکټر دی د طب نه خلاص شوی دی زه لاړم چې هغه ته یو وظیفه پیدا کړم ډاکټر مې ځان سره بوتللو د سیاست بستر شبخانې ته ورغللو کله چې د دوی اسناد دل دی د ټولې نمرې و نه وی اته نه وی شپګ نه وی دا د جکترینی نمرې دی نو دینه پورته خو نور نمرات نه وی د دې ستاج دورې نمرې چک للې د دې مخامخ انټرویو واخستله ورسته دنه پښتنه کوي زور سره ناست وای چې تا جهاد کړی که نه هغه ورته نه وایي څنګه دې نه ده کړی ما ورته وایي ته خپله د تاریخ وګوره دا د دوه میاشتې کېږي چې دا فارغ شو ولو ده به جهاد کولو که ده خپل تعلیم کړی وای وایي تاسې کورنۍ نه کوم چا جهاد کړی ما ورته وایي نه مونږ ټول په تعلیم کې بوخت وو کورنۍ کې مو چې څوک وو چا تجارت کولو او چا دغه د تعلیم وکړلو وایي زوی وروره دلته خو مونږ سره خالي ځای نشته د حق اولیت د هغو خلکو دی چې چا مونږ سره همکاري کړې او چا جهاد کې شرکت کړی دی
په داسې یو وضعیت کې چې حتی ډاکټر نه دوی توقع لري چې له دوی سره جهاد کړی وي صحي برخه په افغانستان کې کوم حالت ته رسېدلې ده
په لرې پرتو سیمو کې به زه درته وغږېږم زه صرف د کابل په اړه باندې به مونږ او تاسې دا بحث نه کوو لرې پرتو سیمو کې په لاړ شه روغتونونو ته دوایانې پکې نشته دی صرف پارچه دی درته درکوي صحیح دی ډاکټر دی فري دی فیس درنه نه اخلي خو نوره ټول کار په پارچې باندې دی چې هر څه ته زه د شخصي پیسو باندې اخله بېرته هغه دولتي کلینیک ته هغه راوړه چې هغه د تا مریض ته ورکړي نو دا سو پورې غریب خلک د یو خانه بیکاره شي بلې خانه دوایي قیمته شي د دوی ټیکسونه زیات دي او بیا داسې روغ رنځور بیمار درته پیدا شي چې تا هغه شفخانې ته یوسې هغه تا ته پارچې په لاس کې درکړي او مریضان اتمن مړ کېږي به بله کومه چاره نشته دی بله کومه لاره نشته دی راځو بیا هم د ځوانانو ستونزو ته ځوانانو دومره ته تعلیم وکړلو دومره ته ستړې وګاللې یا د دولت په هغه همکارۍ باندې په دولتي پوهنتونونو کې یا د شخصي درسونه وویل چې اوس بیکاره ګرځي دوی نه به څه جوړېږي چې حتی همدغه څو دقیقې وړاندې زه ورسره غږېدلم وایي چې که هر څومره ته سخترینه لاره وي مونږ ایران په لاره ځو که مونږ مړ کوي که مونږ هر څه کوي که اوبو ته خفه کېږو که غر کېږو په اوبو کې مونږ ځو په هغه لاره باندې وځو چې دغه $5,000-$4,000 لرو دا مونږ په لاره لګوو په دې $5,000-$5,000 تاسو غیر قانوني اروپا ته نه شئ رسېدلی که غیر قانوني هم وي تاسې باید $4,000-$15,000 مصرف کړي تر څو پورې تاسې اتریش یا ایټالیا دغه هېوادونو ته ورسېږي او د هغه څنګه دا ده چې په لاره سل په سلو کې خطرونه دي تاسې باید یوه قانوني لاره غوره کړئ خو چاته دا ووایي خلک دلته په تنګ شوي دي حتی بزنس دپاره پیسې راوباسه بزنس کې پیسې بندې که بېرته هغه خپلې پیسې نه شي لاسته راوړلی چا سره شی شته نه نو څوک به څه شی واخلي
بله د ځوانانو د بېکارۍ یا د ځوانانو د وزګارۍ په ستونزه باندې مونږ بار بار خپرونې جوړې کړې دي مګر بیا هم چې کله افغانستان ته مراجعه کېږي د ځوانانو تر ټولو لویه ستونزه ابدا ده چې کار نه لري پیسې نه لري اقتصادي مشکلات سره مخ دي تاسو څه فکر کوئ ولې هیڅوک د دوی غږ نه اوري ولې هیڅ دوی ته د حل لار نه پیدا کېږي
یعنی یو خو په افغانستان کې چې کومه اوسنۍ ډله حاکمه شوې ده لکه ما چې مخکې درته وی چې هغوی کار کوي صرف خپلو کسانو دپاره کار کوي نور عوام یې د نظر نه غورځولي دي خاص کر هغه خلک خو بیخي د خپو لاندې کوي چې هغه پخوا دولت کې یا کار کړی یا دوی پکې آزادانه یو ژوند لرلو هغوی ته دوی یو بل نظر کوي یو بل فکر ورته کوي نه پوهېږم چې دوی په نظر کې دغه عام خلک څنګه راځي چې عام خلکو دپاره کار نشته دی خاص همغه ډلې ټپلې دپاره کار شته دی د هغوی خپلو خپلوانو دپاره کار شته دی یعنی ما په خپله که زه درته وایم بار بار ما کوشش کړی دی چې یوې موسسې ته لاړ شم حتی موسسې کې ما ته کار نه دی پیدا شوی دومره ته تعلیم دومره ته پوهنتون ویل او هغه اسناد ترلاسه کول هغه ډیګریانې اخیسته ما ته هسې چټي شوې ته په درد ما ته وخوړلې دا که چېرتې زمونږ په ملک کې کارونه ډېر وای او تر څنګه دغه ډلې ټپلې صرف خپلو کسانو ته کار نه کولی دا حکومت د ټولو وای ما ته به هم کار زمینه پیدا شوې ما سره چې دغه اتیا سل ځوانان په خوا شوو کې دي دغو ته به هم کار پیدا شوی خو نه صرف کارونه همغه یو ډلې دپاره دي که موسسات دي که هغه خبره چې د دوی نوره کارونه دي که ساختمانی کارونه دي بس خپل کسان پکې نه باسي نور چا لپاره کار نشته
بله تاسو ویل چې زده کړې مو کړې دي لوړې زده کړې مګر اوس کار نشي پیدا کوي لکه په دې باندې خبرې وکړي په کومه برخه کې مو زده کړې کړې او تر کومه کچې پورې
زه لیسانس کچې پورې ما زده کړې کړې دي د ننګرهار پوهنتون څخه زه فارغ شوم جرنالیزم پوهنځی مې لوستلې ده متاسفانه چې په افغانستان کې اول په خپل بحث کې زه کار نشم کولای حتی د تاسو رادیو لپاره که تاسو ما ته دلته عضویت هم راکړئ زه ځانانه کار نشم نشم کولای. اول د تاسو د ازادي رادیو باندې دلته په افغانستان کې خبرونه بندې دي کنه، د تاسو په همکارانو باندې کار کول بند دي کنه، همداسې په سلګونو رسنۍ دي چې دوی کارونه پې بند کړي دي.
بله، دا څومره منفي پایلې درلودلی سي که څه هم تاسو په خبرو کې لورای ښکاري، خو که یې واضح کړو ډېر به ښه وي.
منفی پایلې خیال دغه دي کنه چې یو انسان خفه کیږي، حتی که یو دولت یو ډله په یو ځای باندې حاکمه کیږي، هغه باید د ولس لپاره کار وکړي تر څو د ولس ستونزې حل کړي. که نه حل کوي نو دا خو صرف یو مشخصه ډله یو طرفه ډله شله، دا د عوام دپاره نه دي راغلي. په دې باندې نړیوال هم ښه پوهېږي، خو دا چې چا په دې افغانستان باندې مسلط کړي دي هغوی هم دا غوښتل.
کله ځوانان ویني څومره امید دې ته پیدا کیږي چې هغوی لا هم ژوند ته هیله مند دي.
یعنی که رښتیا درته ویم کنه، او تاسو ما سره وای دلته چې د کومه سیمه کې زه یم، او تاسو د ځوانان لیدلی وای، د هغوی سترګو ته مو لیدلی وای، د هغوی استعداد ته مو لیدلی وای، که تا کې احساس وای وطني احساس د افغانستان په اړه، تا یو درد هم په زړه کې لرلې، تا به ورته ژړل.
بله، دغسې وضعیت کې څه وای ورته لرې؟ آیا کوم څه شته چې لږ دوی ته روحیه ورکړي؟
نو بس ځوانان را دیغه خبره چې شکر الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو، ناهیلی کې ګبنا الله خو لرو، الله تعالی به مو دا مشکل حل کړي. نور خو دې دولت نه یا هیله یا کومه تمنا یا کوم پزړه کې یو سرمان دې دولت نه لرو، هغه موږ ته نه پوره کوي چې نه پوره کوي. یعنی موږ ورنه بل ارس یو، دوی دې ترازو په یو خوا کې دې، موږ په بل خوا کې یو، دواړه سره مساوي نه یو. دوی موږ ته یو بل فکر کوي چې بل فکر کوي غزوی به دا دولت دوی د چاره اوس دې لګیا بوي، رنز نه به رنزور کیږي، دماغ به لا سوار کوي، هغه کومه انرژي چې په مونږ کې لري هغه به د خاورو لاندې شي.
ځوانان په ټوله نړۍ کې د ټولنې د ملا تیر بلل کیږي، مګر اوسنی حاکم نظام داسې یو چلند کوي چې اکثره ځوانان په زړونو مات دي لکه تاسې غوندې. آیا دا بیرته رغېدلی سي؟
که تر څو پورې دغه کوم اوسنی نظام چې دی دا عوام دپاره د عوام ستونزې حل نه کړي کنه، دا که یو طرفه واوسېږي دا د خلکو زړونو بېرته بیا ژوندي نه شي. دا زړونه مات شول خلکو په نظر کې به دوی به ځان ته یو جدا یو ګروپ واوسېږي. داسې به خلک دا ګمان نه کوي چې دا زمونږ دولت دی، نه، دا یو ډله دی ځان ته لګیا دی.
دا خلک په دې باندې پوهېږي نه چې څه کوي، قصدن یې کوي د افغانستان خلکو ته یو ډول شکنجه ورکوي. تاسو یې هدف څه ګڼئ؟
یعنی په دې باندې نړیوال ښه پوهېږي چې دا ولې دا نړیوال چې دغه پیکټونو کې ډالر ورته رالیږي، څو میلیونه دوی ته هفتوار په میاشت کې څو میلیونه ډالر ورته راځي، دا د څه شي دپاره دا کومکونه کېږي چې دا ته خپل ولس په خېټه موړ وساته. خو دوی دا کار نه کوي، دوی هغه پیسې خپل ځانونو دپاره جمع کوي یا په بانکونو کې یا شخصي د دوی جیبونو ته ځي. دوی خواهم دپاره څه ونه کړل. زه په زرهاو ځوانان دلته لرم چې څوک په خدای که د خپل آواز نشي پورته کولی، خپل سر نشي اوچتولی، خپل نشي پورته کولی. پنځه ځوانان چې یو ځای راټول شي، دوی در پسې راځي لپاره یو ځای ناست دي، کوم پروګرام لري، مجبوري چې ته تیت پراک شي، د یو بل سره حتی خبرې تم کېنه نه صحیح دی. یو خو عام ناسته دی، خو که کله دې داسې 200 ځوانان راټول کړل تا ته یوه ستونزه جوړېږي، ته شکنجه کېږي، ته نیول کېږي، د استخباراتو لخوا بېخي ورکېږي.
بله، تاسو نړیوالې ټولنې نه هم یادونه وکړه، که دا راته وایي چې څه غواړي له نړیوالې ټولنې نه چې د افغانستان اوسني وضعیت کې بدلون رسي.
دا صرف زما غوښتنه نه ده، زما په شانتي د زرهاو لکاو ځوانانو دا غوښتنه ده د نړیوالې ټولنې نه چې تر څو پورې هغوی په دغه دولت باندې اوسنی دولت باندې یو داسې فشار واچوي تر څو پورې دوی نرمښت راولي. دولت که نرمښت رانولي او ځوانانو ته د کار زمینې برابرې نه کړي، نو ورځ په ورځ ځوانان د خاورو نه لاندې کېږي، هغه خپل استعداد د لاسه ورکوي، خپل مازړه د لاسه ورکوي. څه فایده د دغه نسل تربیه کول دومره ته چې تربیه شلو، یا کورنۍ په یو خپل اولاد باندې دومره خواري وکړه، دومره ته یو ځای ته ورسولو چې اوس څوک ورته د کار زمینه نه ورکوي. خو دا خو بند پاتې شول، موږ یو زندان کې یو. په لنډه دا درته ووایم.
بله، په اخر کې به ځوانانو ته یو څه خبرې ولرو، که څه هم وضعیت تاسو ډیر ښه تشریح کړه چې اوس په افغانستان کې څه روان دي، خو بیا هم د خپرونې په اخر کې که ځوانانو ته یو څه ولرو.
بس ټول ځوانانو نه مې دا خواهش دی کنه چې اوس هم تاسو که نور نه شي کولی، صحیح ده، نور کارونه خو یو چا په مونږ او تاسو باندې بند کړي دي، دا کارونه په مونږ تاسو باندې بند شوي دي، پرمختګ په مونږ او تاسو باندې ځوانانو بند شوی دی. کتاب د لاسه مه ورکوئ، قلم د لاسه مه ورکوئ، د کتاب لاره مه پرېږدئ. ټولو نه ښه خبره دا ده.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه له تاسو نه همچنان. ښه وخت درته پام.
ښه وخت لری. ښه وخت.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه ده تان ده چنگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مل او ملگری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د سلام په وړاندې کولو سره له آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. په دې درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون درس وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. د خبرونې په سر کې د لسم ټولګي د بیولوژي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به ښوونکی درته د انسانانو تکثري سیستم بیان کړي او دا چې له خپل تکثري سیستم څخه بې خبري او په اړه د معلوماتو نه درلودل څه ستونزې پېښولی شي. د موضوع بشپړ بیان د ښوونکي په درس کې اورو.
راځو اولیا د نارینه تکثري سیستم څخه شروع کوو. د نارینه په تکثري سیستم کې سپرمونه تولیدیږي چې هغه د انټرکورس یا د جنسي مکاربت په وخت کې د ښځینه تکثري سیستم خوا ته انتقالیږي. خصیه چې اساسي وظیفه یې دا ده تر څو سپرم تولید کړي د هغه تر څنګ ټیسټوسترون هم تولیدوي. ټیسټوسترون یو ډول بنسټیز هورمون دی چې د سپرم د تولید او تنظیم وظیفه په غاړه لري او همدا ډول په نارینه جنس کې ځینې مشخص او ځانګړي برخې د هغو ته وده ورکوي. خصیه د جنین په دوره کې د نصف خلیګا کې موقعیت لري. لاندې نه راتاسوي خو د زیږېدو څخه مخکې یو داس کسونی ته ننوځي چې هغه د نصف د خلیګا څخه د باندې موقعیت لري. سکروټم ورته وایي. په دې کڅوړه کې د دې لپاره مناسبه د حرارت درجه موجوده ده ولې چې سپرم د 8 سانتیګریډ څخه په کښته درجه کې وده نس کولی. د ورځې د خوا په میلیونونو سپرمونه جوړیږي چې هغه وروسته یو ټیوب ته ننوځي چې اپیډیډمیس ورته وایي. په دغه ټیوب کې دوی زیرمه کیږي، پخیږي او د حرکت قابلیت ترلاسه کوي. د حرکت په وخت کې نکله شدید د باندې راوز د ځینو مجراو یا برخو څخه تیریږي او د تشو بولو د لارې یا د یوریترا له لارې دوی د باندې راوزي. سپرمونه د دې درمخه چې یو وار راووزي دی د پروستات ځینې مایعات دي د هغه د غدې ترشحات دغه سره یو ځای کیږي. دوی د هغه څخه تغذیه کوي او د هغه په واسطه باندې دوی انتقالېدلی هم سي. یعنی هغه مایعات دوی سره کومک کوي تر څو د باندې راووزي او حرکت وکړي. سپرم په اساسي صورت سره د درو برخو څخه جوړ دی چې سر، تنه او لکۍ ده. د سر په برخه کې د سپرم تر ټولو مهمه واچ شامل دي چې هغه هسته ده او سایتوپلازم دی. په منځنۍ برخه کې په زیاته اندازه سره مایتوکاندریاوې موجود دي. که ستاسو فکر یې موږ په حجره کې دا ویلي و چې مایتوکاندریا د انرژي تر ټولو لوی کور دی یا پاور هاوس آف د سیل دی. نو د دغه مایتوکاندریاو په واسطه باندې سپرم خپل حرکت قابلیت ترلاسه کوي او د لکۍ چې یو اکسیل فلامنت دی یا د فلاجل رقم یو حرکت کوونکه برخه ده د سپرم سره کومک کوي تر څو پر یو موقعیت باندې یا پر یو لار باندې حرکت وکړي. بل خبره دا چې د الکا په وخت کې یا کله چې سپرم و تخمیت نه نوځي لکۍ او منځنۍ برخه د سپرم پرې کیږي. هغه غورځي د باندې او یوازې د سر برخه چې هلته هسته او سایتوپلازم موجود دي، کروموزومونه موجود دي، تر ټولو مهمه برخه دي، هغه یوازې تخمیت نه نوځي. ښځینه تکثري سیستم ځینې مهمې وظیفې په غاړه لري چې هغه یو خدای چې جنسي هورمونونه تولیدوي. جنسي هورمونونه لکه استروجن او پروجسترون هګۍ تولیدوي یا تخمه جوړوي او د اکاسوي هګۍ او جنین روزنه کوي او کله چې د زیږېدو وخت سو ماشوم زیږوي. د تخمدانو یا اووریز په واسطه باندې استروجن او پروجسترون تولیدېږي. دغه دوه هورمونونه چې دي لکه څنګه چې په نارینه کې ټیسټوسترون وو د دې یوه وظیفه دا ده چې د ښځینه ځانګړي صفتونه یا برخې هغو ته وده ورکوي او بل دا چې د هګۍ ازادېدل تنظیموي چې پر کوم وخت باندې باید هګۍ ازاده سي، پر کوم وخت باندې ازاده نه سي. ښځینه بالغه حجره د اووم په نامه سره یادیږي چې هغه لکه څنګه چې تاسو په عکس کې ویني د اووریز یا تخمدانو په واسطه باندې چې د رحم دواړو خواو ته موجود دي د دې په واسطه باندې افرازیږي. کله چې افراز ولر د فالوفین ټیوب یا یو ډول ټیوب دی هغه ته ننوځي سپرم یا الکا هغه وخت صورت نیسي کله چې دردغه لار راتیر سو او فالوفین ټیوب ته راري. که یې په داسې ډول درته تشریح کوم کله چې تخمه دلته جوړه سوله د دې ځای څخه راځي و فلوپین ټیوب ته ننوځي. د فلوپین ټیوب په دغه ځای کې کله چې سپرمونه تر دې لارې راله حرکت کوي په دغه ځای کې الکا صورت نیسي. د الکا څخه وروسته بیرته تخمه او سپرم چې کله سره یو ځای سوي دي د رحم خواته انتقالیږي. د حیض دوران ته راځو. د تر پنځه څلوېښت کلنۍ پورې د ښځینو په تکثري سیستم کې ځینې تغیرات منځته راځي. دغه تغیرات عبارت د داسې ځانګړتیاو څخه دي چې د ښځو بدن امیدواري یا پرګنسي ته اماده کوي، نو د حیض د دوران په نامه سره یادیږي. حیض چې شته وایي د رحم څخه د وینې او نسجونو وتل د حیض دورې اوله ورځ ده. یعنی حیض خپله دې ته وایي چې د رحم څخه وینه راووزي او نسجونه راووزي. دغه اوله ورځ ده چې کله دغه وینه او نسجونه راووتله دا تقریبا فرق لري په ځینو اشخاصو کې یا په ځینو ښځو کې، مګر په عمومي صورت سره پنځه ورځې دوام کوي. بله هګۍ تقریبا د دغه حیض پر څوارلسمه ورځ باندې اماده کیږي، جوړیږي، چې هغه وخت کې بیا هګۍ الکا صورت نیسي. مګر که دا هګۍ الکا نس وي یا سپرمونه نورونه رسوي، بیا حیض شروع کیږي، هګۍ خارجیږي او دوران بیا شروع کیږي. دا مکمل دوران تقریبا 28 ورځې په بر کې نیسي، 28 ورځې وخت نیسي. لکه څنګه چې تاسو دلته ګوري حیض لکه څنګه چې موږ وویل 15 ورځې وخت نیسي. د 15 څخه بیا تر 18 ورځې پورې، د 18 څخه بیا تر 15 ورځې پورې دغه وخت د الکا وخت، یعنی په دې وخت کې تخمه آزاده شوې ده او هغه ټیوب ته لېږده شوې ده. که چیرې الکا نسبله تر دغه دوران پورې بیا دغه د حیض دوران شروع کېدلی سي او وروسته تر 15 ورځې بیا وینه او نسجونه د رحم څخه وځي. الکا دې ته وایي چې کله سپرم د تخمې سره یوځای سو په عمومي صورت سره په میلیونونو سپرمونه لکه څنګه چې موږ وویل د نارینه تکثري سیستم په واسطه باندې جوړیږي او د جنسي مکاربت په وخت کې په میلیونونو سپرمونه دغه ځای ته راځي، مګر د دې څخه مشخص څو دانې و ټیوب ته ننوځي او د دې څخه د دا مشخص څخه فقط یو دانه په دې باندې توانیږي چې تخمه الکا کړي. امیدواري دې ته وایي چې الکا سوې هګۍ چې یا سپرم او تخمه سره یوځای سوې ده هغه د نفیر څخه د رحم خواته راځي. ما درته وویل چې نفیر یا فالوپین ټیوب هغه ټیوب و چې سپرم ورتلی هلته تخمه الکا کوله. نو اوس دغه هګۍ چې د نفیر څخه د رحم خواته راسي د عمومي صورت سره د 15 څخه تر 16 ورځو پورې وخت نیسي. په دې وخت کې نو دغه فرټلایز سوې هګۍ ته هګۍ او سپرم نه وایو، دلته یو زایګوټ ورته وایو. دغه زایګوټ حجروي ویش کوي، په ډیرو حجرو باندې ویشل کیږي او د یو لسمی څخه تر دوه لسمی ورځې پورې وروسته بیا د ته زایګوټ نه ویل کیږي، امبریو یا جنین ورته ویل کیږي. دا جنین چې کله رحم ته رالی د رحم پر دیوال پر نښلي هغه ته ننوځي او هلته ځان غرس کوي یا هلته ځان پټوي. دا کار د لپاره شپږ ورځې وخت نیسي او ښځه بیا د دې وروسته امیدوار بلل کیږي. کله چې دی ونښلي دی پر رحم پر دیوال باندې دغه څخه وروسته پلاسینټا جوړیږي. د دې پلاسینټا وظیفه دا تر څو د مور او د ماشوم تر مابین ځینې مهم مواد هغه لکه اکسیجن او غذایی مواد تبادله کی. مګر یو خبره د پلاسینټا دا چې په دې ځای کې د مور وینه او د ماشوم وینه نس ګډېدارې ول چې لته یو بیریر یا یو مثلا جالیدار که زه په اسانه ژبه درته وایم جالیدار ساختمان وجود لري چې هغه د مور وینه پاکوي او د ماشوم د وینې څخه جلا کوي. غبرګونی یا ټوینز په دې معنی دي چې زیاتره وخت یو هګۍ د تخمدان څخه نه آزادیږي. په عمومي صورت سره موږ وایو چې یو هګۍ آزادیږي، زیاتره وخت دوه یا درې هګیانې هم آزادیږي چې هغه وروسته د فلوپین په ټیوب کې یا په نفیر کې چې کله الکاس ولې د دروس پرمونه په واسطه دغه درې سره زایګوټونه راځي د رحم په دیوال کې غرس کیږي. خو د دې درو خواص مشابه نه دي یا غیر مشابه دي. اوس نو مشابه غبرګولي تاسو په فکر کړی کله چې تاسو ځینې غبرګولي وویني بيخي ډېر سره ورته تاسو نسی سره جلا کولای، مګر ځینې غبرګولي بیا دا رقم چې یو د بل څخه ډېر فرق لري. د دې علت په دې کې دی هغه چې فرق لري هغه د جلا جلا تخمو څخه منځته راغلي دي، او هغه چې فرق نه لري هغه فقط د یوې تخمې څخه په لاس راغلي دي. مثلا دوه سپرمونه یا یوې تخمې ته ننوځي یا هم یو سپرم یو تخمې ته ننوځي او هلته په دوو زایګوټو باندې بدلیږي. زیږیدنه په وجشمه او اتجشمه هفته کې جنین په پوره ډول سره وده کړی وي او زیږیدنه عمومي پوره هفته چې دغه څلوېښت هفتې دي. کله چې زیږیدنه یا ډیلیوري شروع کیږي دلته رحم ځینې تقلصات او انقباضات کوي چې هغه جنین د بهر ته راباسي او یا هم لاندې خواته راپورې وایي او دغه دردونه د زیږیدنو د دردو په نامه سره یادیږي.
د بلی درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د ښوونکي په درس کې مو واوریدل چې په کوم حالت کې یو مور او پلار د غبرګونی ماشومانو څښتن کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
او اوس د ولسم ټولګي د بیولوژي درس پیلېږي. د ولسم ټولګي په دې درسي ساعت کې ګرانو زده کوونکو ته مایکروسکوپ او د مایکروسکوپ ډولونه ورپیژندل کیږي. دا به واوري چې مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د چا او څه لپاره جوړ شو او په اوسني عصر کې د کومو اهدافو لپاره کارول کیږي. دا هم په دې اړه د ښوونکي له لوري د درس بشپړ بیان.
اول ورځو مایکروسکوپ پیژنو چې مایکروسکوپ په خپله له دوو یوناني کلمو څخه جوړ دی. د مایکروسکوپ کلمه له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې مایکروس د کوچني او سکوپ د لیدلو په معنا ده. مایکروسکوپ هغه اله ده چې په واسطه یې په سترګو نه لیدل کیدونکي ډېر کوچني اجسام لیدلی سو. مایکروسکوپ هغه اله ده چې موږ ته هغه شیان په واضح ډول ښکاره کوي چې هغه موږ په عادي سترګو نسو لیدلی، یعنی په عادي سترګې نسو کولی چې هغه وویني. نه لیدل کیدونکي ډېر کوچني اجسام موږ ته د مایکروسکوپ په واسطه د لیدلو وړ دي. د مایکروسکوپ لومړنۍ منشا په سمه توګه تر اوسه نه ده معلومه، خو دومره ویلی سو چې ساده مایکروسکوپ د دوو هالنډي پوهانو عینک جوړونکو جوهان او زکریا جنسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. مایکروسکوپ هغه ساده مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د دوو هالنډي پوهانو چې هغوی عینک جوړونکي وه جوهان او زکریا جنسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. هغوی وکولی سوای د یو ټوب په داخل کې سره داسې واله جوړه کړي چې کوچني شیان غټ ښکاره کړي. د مایکروسکوپ له جوړولو سره سم یو شمېر پوهان د کوچني اجسامو په مطالعې باندې پیل وکړ. یعنې همدا چې مایکروسکوپ جوړ سو، ځینې پوهانو د کوچني اجسامو په مطالعې باندې پیل وکړ. د هغې ډلې څخه درې تنه، هر یو یې لیون هوک، مالپیګي او رابرټ هوک، ډېر مشهور دي چې په دې برخه کې ډېر زیات کار هم سرته رسول دي. لیون هوک د شیشو په توژولو او صیقل کولو سره وکولی سوای د مایکروسکوپ یوه قوه لاسته راوړي چې د لومړي ځل لپاره یې پرې باکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. یعنې کله چې د مایکروسکوپ هغه قوه لاسته راوړل، د هغه څخه وروسته د لومړي ځل لپاره باکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. د دې تر څنګ یې د چونګښې د بچي د پلکۍ کې د وینې جریان وکتل. یعنې په دې باندې وتوانېدل دوی چې د چونګښې د بچي لکۍ د هغه د وینې جریان وګوري. همدارنګه مارسیلیو مالپیګي د طب پوهان په 1480 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په واسطه د چونګښې په سږي کې د وینې جریان ولید. رابرټ هوک په 1580 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په اړه خپل اثار د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړه. رابرټ هوک په 1585 کال کې یو کتاب خپور کړ. خپل اثار یې په کم کتاب کې د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړل. د مایکروسکوپ په اړه ټول مکمل معلومات. د مایکروسکوپ ډولونه، مایکروسکوپ ډېر ډولونه همدارنګه ډېر جوړښتونه لري، خو په عمومي ډول دلته درې ډوله مایکروسکوپ ډولونه را اخلو. چې یو یې ساده مایکروسکوپ دی. ساده مایکروسکوپ یا هم ذربین چې ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي ډېر ساده مایکروسکوپ دی. یوازې ذربین او یا هم ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي. دوهم ډول یې مرکب نوري مایکروسکوپ دی. مرکب نوري مایکروسکوپ چې دی هغه دوې او یا هم زیاتې عدسیې لري، کېدای شي چې درې عدسیې ولري، کېدای شي چې څلور، خو دوې یا هم زیاتې عدسیې درلودلی سي. په مرکب نوري مایکروسکوپ کې معمولا دوه عدسیې ځای پر ځای شوي، چې یوه یې د سترګو عدسیه ده او بل یې د شی عدسیه یا ابجکټیو دی. ابجکټیو عدسیه یې لاندې موقعیت لري، په دې ځای کې په شکل کې هم لیدلی سو. ابجکټیوز دا عدسیه لاندې موقعیت لري چې د دې په واسطه شی لیدل کیږي چې د شی عدسیه یا ابجکټیو وایي. په دغه ځای کې ورته هغه کم کوچنی شی چې موږ غواړو ووینو هغه دلته ایښول کیږي. دا د شی عدسیه سوه د دې په واسطه لیدلی سو. بلې هم د سترګو عدسیه ده چې هغه سترګو خواته موقعیت لري، په دې ځای کې موږ کولی شو چې هغه کوچنی جسم یا کوچنی اجسام وویل. اخیری ډول یې الکترون مایکروسکوپ دی. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا په 1932 څخه تر 1934 کال کې اختراع شو. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا اختراع شو. دا مایکروسکوپ نوی او لوی طاقت لرونکی مایکروسکوپ دی. د دوی طاقت نسبت نورو مرکب او یا هم ساده مایکروسکوپ ته ډیر زیات دی. جسم یې هم له اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. کله چې یو کوچنی جسم موږ غواړو په الکترون مایکروسکوپ کې وینو، هغه کوچنی جسم له خپل اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. په الکترون مایکروسکوپ کې د شیانو د لیدلو لپاره ډیر قوي ولتاژ برېښنایي وړانګې شته چې له دې شی نمونې څخه د قوي ولتاژ د برېښنا جریان تیریږي چې د برېښنایي مقناطیسي عدسې په واسطه د پردې پر مخ د ډیرو کوچنیو اجسامو شکل منعکسوي. دا هم و الکترون مایکروسکوپ. د مرکب او الکترون مایکروسکوپ ترمنځ توپیرونه په دې کې دي، ځانګړتیاوې یې دي. مرکب نوري مایکروسکوپ دی او الکترون مایکروسکوپ دی. ځانګړتیاوې چې شته، د رڼا منبع ده چې په مرکب نوري مایکروسکوپ کې عادي رڼا یا ګروپ دی، رڼا یې څه ډول ده؟ عادي ده. او په الکترون مایکروسکوپ کې رڼا الکترون دی.
اوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي څخه مو واورېدل چې د ساینس په برخه کې تر اوسه په عمومي ډول درې ډوله مایکروسکوپونه جوړ شوي، او له دغو درې واړو مایکروسکوپونو څخه د جلا جلا هدفونو لپاره استفاده کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د بیولوژي مضمون واردی. په نننی درسي ساعت کې جنټیکی بینظمی لولو. ښوونکي به دا راته ووایي چې موټیشن یا جینیټیکي بینظمي څنګه او څه مهال رامنځته کیږي، او دا چې جینیټیکي بینظمي په څو ډوله ده. دا به هم واورو چې له زیږیدو مخکې د ځینو ماشومانو د مړه کیدو یو علت هم جینیټیکي بینظمي ده.
جینیټیکي بینظمي په ارثي موادو کې د بدلونونو له امله منځ ته راځي. کوم جینیټیکي بینظمي چې زموږ په بدن کې منځ ته راځي، هغه په ارثي موادو کې د بدلونونو له امله منځ ته راځي او کېدای شي چې د بېلابېلو ناروغیو سبب وګرځي. دا بدلونونه کېدای شي چې ډېر کوچني وي، یا هم کېدای شي چې داسې بدلونونه وي چې هغه په جین کې منځ ته راځي. دا بدلونونه کېدای شي د یو کروموزوم په یوه لویه برخه کې وي، او یا هم کېدای شي د یو کروموزوم په یوه ډېره کوچنۍ برخه باندې وي. د موټیشنونو په واسطه منځ ته راغلي بدلونونه د دغه بدلونونو څخه له 2000 کلونو څخه را په دې خوا د کورني حیواناتو او نباتي شو نسلونو په روزنه کې ګټه اخیستل کېږي. موټیشن خپل تعریف یې داسې دی چې موټیشن د ناڅاپي بدلونونو څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې منځ ته راځي. دا بدلونونه هم په جسمي او هم په جنسي حجرو کې منځ ته راځي. یعنی کم ناڅاپي بدلونونه چې په ارثي خواصو یا په ارثي موادو کې منځ ته راځي د موټیشن په نامه یادیږي. دغه بدلونونه کېدای شي چې په جسمي حجرو کې وي، او هم کېدای شي چې په جنسي حجرو کې وي. په عمومي توګه د موټیشن ډولونه چې دي درې دي. په درو برخو ویشل شوی دی خپل موټیشن. اوله برخه چې ده، هغه د جین موټیشن دی. دوهم کروموزوم موټیشن دی، او دریم جینوم موټیشن دی. اول راځو جین موټیشن پیژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي جین موټیشن خپله دا موټیشن، یعنی د کروموزوم په یو ډیره کوچنۍ برخه، یعنی جین کې منځ ته راځي. خپله جین د کروموزوم یو ډیره کوچنۍ برخه ده. نو وایي چې دا ډول موټیشن د نقطۍ موټیشن په نامه یادیږي، ځکه چې د کروموزوم په یو ډیره کوچنۍ برخه چې هغه جین دی، په هغه برخه کې منځ ته راځي. دا موټیشن د نقطۍ موټیشن په نامه ځکه یادیږي چې د کروموزوم په یو کوچنۍ برخه، یعنی جین کې منځ ته راځي. دا موټیشن ځینې وختونه بې اغېزې وي، بې تاثیره وي، خو ځینې وختونه بیا د ناروغۍ او ارثي بینظمۍ لامل کیږي. د دې ناروغۍ یو مثال چې دی، هغه د وینې کموالی ناروغي ده چې په دې ناروغۍ کې سره کرویات لور ته ورته بڼه نیسي، یعنی قوسي شکل لري. بل هم د کروموزوم موټیشن دی چې دوهمه برخه د موټیشن کروموزوم موټیشن دی یا دوام ډول یې کروموزوم موټیشن دی. دا موټیشن د کروموزوم په جوړښت کې د بیلابیل کروموزومونو په منځ کې د کروموزوم د تبادلې یا هم تقاطع په واسطه منځته راځي. دا ډول کراسنګ اوور د خپله دا د کروموزوم موټیشن کې یو ډول کراسنګ اوور منځته راځي چې دغه کراسنګ اوور زیاتره وخت په ناڅاپي ډول منځته راځي. خو کله کله کېدای سي چې د بهرنیو عواملو لکه د لمر وړانګې همدارنګه د موټیجن کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې منځته راسي. د زیږیدنې څخه مخکې هغه ماشومان چې مخکې له دې چې دوی وزیږول سي د زیات ماشومانو مړینه هم د همدې کروموزوم موټیشن نتیجه ده. زیاتره ماشومان مخکې له دې چې وزیږول سي د حمل په دوره کې له منځه ځي یا هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. چې دغه ناروغي چې پر دې باندې تاثیر کوي یا دغه بې نظمي چې کله د مور په وجود کې منځته راځي پر ماشوم باندې هم اغیزه کوي. چې دا په خپله کروموزومي موټیشن دی چې پر ماشوم باندې اغیزه کوي یا د هغه په وجود کې دغه ارثي خواصو کې دغه بدلونونه منځته راځي چې بیا ماشوم خپل ژوند د زیږېدو څخه مخکې د لاسه ورکوي. د خپل کروموزوم موټیشن چې د نور څلور برخه لري یا هم په څلور ډول دي. چې اوله برخه ډیلیشن، دوهمه ډوپلیکیشن، دریم انورشن او څلورمه ترانسلوکشن دي. اول راځو ډیلیشن. ډیلیشن تعریف کوو. ډیلیشن څه شي دي؟ ډیلیشن لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي ډیلیشن یعنی ډیلیټېدل یا هم لمیځ تلل، حذف کېدل، پاکېدل. دا د کروموزوم د یوې برخې له کموالي څخه عبارت دي. لکه څرنګه چې په شکل کې هم لیدل کېږي د کروموزوم یوه برخه د منځه ځي. دوهمه برخه چې د هغه ډوپلیکیشن ده. ډوپلیکیشن هم لکه څرنګه چې له نامه څخه معلومیږي د دوه برابره کېدو په معنا ده. د کروموزومونو د جینونو د دوه برابره کېدو په نتیجه کې رامنځته کېږي. ډوپلیکیشن په خپله کله چې جینونه دوه برابره سو نو ویلی سو چې په دې وخت کې ډوپلیکیشن بې نظمي منځته راغلې ده. چې ډوپلیکیشن خو مول د کروموزوم موټیشن دوهم ډول دی. دریمی هم انورشن دی. انورشن د کروموزوم یو برخه په سرچپه ډول خپل ځان د کروموزوم د پاس نشلوي. لکه څنګه چې په شکل کې هم لیدل کېږي په دې برخه کې کروموزوم دلته شتون لري. په دا دوه برخو کې د کروموزوم دلته شتون لري. په دې ځای کې خپل ځان په سرچپه ډول سره په کروموزوم باندې نشلولی دی. څلورم یا اخیری ډول چې دی هغه ترانسلوکیشن دی. ترانسلوکیشن په دغه ډول موټیشن کې د کروموزوم ټوټې یو بل سره بدلیږي، یعنی کروموزومونه ټوټې یو بل سره بدلیږي او خپل ځای ته بدلون ورکوي. په انسانانو کې د کروموزومي موټیشن په واسطه بیلابیل ناروغیانې منځته راځي چې یوه مهمه ناروغي د پنځم کروموزوم د ډیلیشن په نتیجه کې منځته راځي. دا ماشومان د پیشي هم د پیشو په شان اوازونه کوي، د بدن او عقل د پلو هم وروسته پاتې وي، یعنی دوی بدن هم څه اندازه کمزوری وي، ویل چې ډېره اندازه کمزوری وي او د عقل له نظره هم شاته پاتې وي. زیاتره ماشومان چې دی هغه د ماشومتوب په وخت کې مري، یعنی حتی دوی د بلوغ دورې ته هم نه رسېږي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي. لکه څرنګه چې په شکل کې هم لیدل کېږي په دې ځای کې د کروموزوم ټوټې یو له بل سره بدلیږي. دریم ډول د موټیشن چې و هغه جینوم موټیشن. جینوم موټیشن چې دی په خپل په دوه ډول دی، یو انیو فلویدی او بل هم پولی فلویدی. اوله برخه چې دی په دې ډول موټیشن کې یو یا څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه کمیږي یا هم زیاتیږي، یعنی یو یا هم دوه درې، یعنی څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه یا کمیږي او یا هم زیاتیږي. چې کله کم یا زیات سو نو ویلی سو چې دغه اینو فلویدی ناروغي یا هم موټیشن منځته راغلی دی. زیاتره وخت دا ډول موټیشنونه په انسانانو کې واقع کېږي چې یوویشتم تریزومیا چې ده هغه د دې ناروغۍ یا د دې موټیشن یوه ډېره ښه بېلګه ده چې د جسمي کروموزوم زیاتوالی دی. یوویشتم کروموزوم چې دی هغه په دغه ناروغۍ یا په دغه موټیشن کې درې برابره موجود وي، چې ویلی سو په دې ځای کې کروموزومونه زیات سوي دي. دوهم یې هم پولی فلویدی دی. په دې ډول موټیشن کې د کروموزومونو یو یا څو مجموعې زیاتیږي. په دې ځای کې د کروموزوم په مجموعه کې بدلون راځي، یعنی هغه خپله مجموعه زیاتیږي. که چیرې دا ډول موټیشن په انسانانو کې منځته راشي په جنني پړاو کې دغه ماشوم او یا هم انسان د منځه ځي. د زیږیدنې د وخت څخه مخکې د مړو ماشومانو پیدا کېدل هم د دې ماشومانو نتیجه ده، د دې موټیشن نتیجه ده. خو برعکس نباتات پولی فلوید د نباتاتو په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې ډېر مهم رول لري. انسانانو کې د مړینې لامل ګرځي، یعنی انسانان په جنني پړاو کې له منځه ځي، خو بیا په نباتاتو کې د هغوی په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې بیا مهم رول لري. زیاتره ګټور نباتات لکه غنم، جوار او کچالو هم همدا پولو فلوید دي. لور ته ورته د وینې کموالی پیژنو چې په تیر موټیشن کې مو ویله چې دا ډېر ښه مثال یې و سیکل سیل انیمیا یا هم لور ته ورته د وینې کموالی دي. په افریقایي تورپوستو کې په هرو دولسو نفرو کې یو نفر دغه بې نظمۍ لپاره هیتروزایګوس دي، یا هم دغه ناروغي په دولسو نفرو کې یو نفر ته پیښیږي. په عادي ډول سره د وینې سره کرویه چې دي هغه د ډسک په بڼه وي، ډسک یا هم د قوس په بڼه وي. په دې بې نظمۍ کې هغه کم خلک چې په دې بې نظمۍ سره اخته دي د هغوی سره کرویات د لور په بڼه یا هم نیمه قوسي شکل لري، یعنی په دغه ډول باندې وي قوسي او یا هم لور ته ورته شکل لري. په حقیقت کې یو جین موټیشن د دې کار په حقیقت کې دا پخپل یو جین موټیشن دی، یعنی د کروموزوم په یوه برخه کې منځ ته راځي. د دې کار په نتیجه کې سره کرویات د منځ ځي، سره کرویات له منځه ځي، په نتیجه کې د وینې کموالی منځ ته راځي. چې کله د وینې کموالی منځ ته راغلی بیا نو نسجونو ته اکسیجن ډېر لږ رسیږي، چې د وینې رګونه سره بندیږي، بیا د انسان په بدن کې ډېر سخت دردونه رامنځته کیږي. بل مثال یې ډاون سندروم یا هم یوشتم تروزومي دی، چې دا تروزومي د دې لپاره د یوشتم تروزومي په نامه یادیږي چې یوشتم نمبر کروموزوم درې ځله موجود یا هم درې برابره کیږي. په دې ناروغۍ اخته کسان اووه جوړې کروموزومونه لري، ځکه دا یوشتمه جوړه یې درې ځله موجود دي. دا خلک خاص ډول څیره لري، د دې څیره چې ده هغه یو خاص شکل لري. د دې ژبه ډېره پلنه وي او قد هم لنډ وي، عضلاتي حرکت یې ډېر ورو وي، د عقل نظره هم ډېر شاته پاتې وي، او دغه بې نظمي د عموما د مور په عمر پورې تړاو لري. هغه میندې چې د هغوی عمر له شلو کلونو څخه ټیټ وي، دغه ناروغۍ په دوی کې د دغه ناروغۍ تناسب په دوی کې یو پر دوه زره دي، یعنی په هرو دوه زره نفرو کې یو نفر په دې ناروغۍ اخته کیږي. البته هغه میندې چې د هغوی عمر یې شل کاله وي، د هغوی په اولادونو کې دغه ناروغۍ منځ ته راځي، او د هغه میندې عمر چې د 45 کلونو څخه زیات وي، په هغوی کې دغه ناروغۍ تناسب یو پر لس وي، یعنی په لسو نفرو کې یو نفر په دغه ناروغۍ اخته کیږي. بلې هم ترنرز سندروم دی، چې دا بې نظمي په هغو ښځو کې پیدا کیږي چې هغوی د دوه کروموزومونو پر ځای یو ایکس کروموزوم لري. موږ وایو چې ښځینه چې دي هغه دوه کروموزومونه لري، هغه دواړه ایکس دي. خو په دغه ناروغۍ کې چې کله یوې ښځې ته دغه ناروغي پیښیږي، دوی د یو کروموزوم پر ځای، البته د یو ایکس کروموزوم پر ځای، دوی یو د دوه کروموزومونو پر ځای یو ایکس کروموزوم لري. دا ښځې د نورو ښځو په نسبت کوچنۍ وي، دوی شنډ وي، یعنی امیدواره کېدلی نسي. په دوی کې زیاتره جنسي خاصیتونه منځ ته راځي، جنسي ثانوي یا هم جنسي ښځینه خاصیتونه منځ ته راځي. یو عمده خاصیت چې دی هغه د څټ پلنوالی دی، د دې څټ څنګه پلنوي، داخلي نظر هم په منځنۍ صفحه کې وي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي، او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو پخته سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
تر سو بسوال تپ چوک ناستوی میر مند وطن در د خنړو جنگلو خوړو زامن دا وطن یو غیبی رغم خوب کی پوشتے غواړه سرشای غواړه وایم دی دندا دی غواړم بل دی دندا وطن تم دا گل دا چکے دو کبھی پکو مسترگو دا گل دا چکے دو کبھی پکو مسترگو چاچی پسرو وینو خڑو بکڑا لمن دا وطن چاچی پسرو وینو خڑو بکڑا.